دوی مینی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي په هرات کې د پرونی زلزلې له کبله څه باندې 2000 کسان مړه او په زرګونو نور ټپیان شوي دي. طبیبي خود ته رسېدو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ملا جانان نن ساتي رادیو سره په خبرې کې وویل چې تر اوسه په دې زلزله کې 2440 تنه مړه او 2440 تنه نور ټپیان شوي دي. د ملا جانان په خبره دې زلزلې 1903 کورونه هم ویجاړ کړي دي. اغلی جانان ساتي رادیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې سیمې ته د مرستې ونې ټیمونه رسیدلي، خو د دې احتمال شته چې د مړو شوو او ټپیانو شمېر لوړ شي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر وایي د افغانستان ګاونډیان چې کومې ستونزې افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته تاوان رسوي. ملا برادر نن د خبره د کابل شانګهای دهلیز د پرانیستې پر مهال وکړه. ښاغلي برادر په دې ناسته کې د افغانستان پر ګاونډیانو غږ کړی دی چې د دوی له حکومت سره ښه تعامل وکړي او کومې ستونزې چې د هېوادونو افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته تاوان وکړي. ملا برادر دا هم ویلي کډوالو سپل اوس په کول افغانان ته د منلو وړ نه دي او ګاونډیان باید په راتلونکي کې فکر هم وکړي چې ځکه افغانستان به تل داسې نه وي. د طالبان تر کنټرول لاندې د بهرنیو چارو وزارت وایي په لندن او ویانا کې د افغانستان سفارتونو خپل قونسلي خدمات ځنډولي دي. د وزارت نن په خپل شبکه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې سر له نن څخه په دغه سفارتونو کې د پاسپورټونو تمدید، د ویزو صدور، د وثائقو او نور اسنادو تایید، د نشفافیت او د بهرنیو چارو د وزارت سره د نه همغږۍ له کبله تر بلې خبرتیا د اعتبار وړ نه دي. او اسرائیلی ځواکونه نن یک شنبه د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس له جنګیالیو او وسلوالو سره شخړه وکړه. دا شخړه داسې وخت کېږي چې پرون شنبه د حماس افراطي وسلوالو نابرابر پر اسرائیل حمله وکړه چې بندې کې شاوخوا 500 کسان وژل شو او دا په تیرو 500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویل چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیل په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 343 کسان وژل شوي دي.
زهرو کاروان
دا زادر رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت ستري محکمه تازه د نشئی موادو د کاروباریانو په اړه جزایی سند صادر کړ.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع قانونگذاری حکومت نشی کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي و همین به پلی کړي. د دې تر څنګه د جرم او د جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فرا ولایت اوسیدونکي وایي زموږ ځوانان د بیکاری له امله له معتادینو سره یو ځای کیږي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمینه هم راته برابره کړي. که کار راته پیدا نشي بیرته په نشو وخته کیږو.
دا چې نشئی مواد انسان عاطفي ته ولې زیان رسوي په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
د نشئی مواد اول مهاله لپاره استفاده د عاطفي د تضعیف او لمنځتلو سبب ګرځي.
دنیا مطلب په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنی ورسته بیا هم په ټولنه کې خلک په سپک سترګراته ګوري.
خپل ځوان نه پیژنو، خپل مور په لار احترام نه پیژنو، یو خلار باندې نه پوهیږو کورورا خلار کومه ده خرابه کوم ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ته ټول ورځ له کوره ورکی ته لکه هیڅ غم در سره نشته.
او خزی څه پیښه ده سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ها ها، نو بیا
بیگا چې راغی نو ګډی وډی خبرې کولې.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ستري محکمې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ د یو متحد المال سند په صادرولو سره محکمو ته لارښوونه کړې چې د دې سند له مخې د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو تولید او قاچاقو ته پام وکړي. دا سند چې ستري محکمې خپور کړی پکې د نشئی بوټو د بزګرو، نشئی موادو جوړونکو او کاچاکونکو لپاره لشپغو میاستو څخنیولی بیا تر اوه کاله پورې د بند سزا ټاکل سوې ده. حقوق پوهان او د عدلي او قضایي بنسټونو پخوانی کارکونکي دا سند د قانون عملي کولو او جرم او جزا ترمنځ د تناسب د لارو چارو له مخې نیمګړی بولي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موادو اړوند جرمونو په اړه تر دوه کلنې قانوني او قضایي خلا وروسته اوس د طالبانو د حکومت سترې محکمې د نشي موادو د جزایي برخې لپاره یو طرزالعمل جوړ کړی او د عملي کېدو لپاره یې محاکمو ته لیږلی دی. دا جزایي سند چې سترې محکمې د متحد العمل په نوم یاد کړي د یوې غونډې په ترڅ کې بحث ورباندې سوی دی. په دې غونډه کې د طالبانو مشر قاضي القضات، د سترې محکمې چارواکي، د جنوب غربي ولایتونو د تمیز رئیس، د کندهار ښاري محکمې د عامه امنیت دیوان رئیس، د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین او پنځو والیانو برخه درلوده. دا متحد العمل جزایي سند د طالبانو د مشر د شفاهي فرمان له مخې چمتو سوی او بیا د سترې محکمې لخوا خپور سوی دی. دا سند چې ورس موضوعات او دوه دېرش مادې لري د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته استول سوی دی. د طالبانو د سترې محکمې ویان عبدالواحد اقانی د ازادي راډیو د پوښتنې په جواب کې په یوه لیکلي پیغام کې منلی چې دا سند سم دی، خو د دې سند اړوند نورو پوښتنو په اړه یې ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. قضایي کارپوهان وایي چې دا سند له قضایي قانون جوړولو او جزا ټاکلو له مخې ډېرې نیمګړتیاوې لري. د سترې محکمې د قضایي تدقیق پخوانی رئیس عنایت الله حافظ وایي په دې متحد العمل کې د مسؤولو بنسټونو لپاره مصطلحات نه دي تشریح سوي. دا ډول مسؤول بنسټونه هم نه دي مشخص سوي، یوازې د تورن کس محکومولو لارې چارې پکې ښودل سوي دي.
د محاکمو لپاره د یو قانون په شکل باندې هغوی ته هدایت کړی دی چې دې مطابق باید تاسو خلکو ته به سزا ورکړي. دوی هر نوم ورته ورکړي، کله چې نوم د جرم تشریح کول او د جزا تشریح کول دي نو دا عبارت د قانون نه دی، ځکه مونږ په اسلامي شریعت کې وایو چې هر کله چې یو چاته جرم مشخص کیږي، جرم تعریف کیږي، هغه به د قانون په اساس بني. نو فکر کوم دوی همدغه متحد العمل چې اصلا هغه قانون جوړونې مراحل بالکل طی کړي نه دي، خپلو محاکمو ته د قانون په شکل باندې وړاندې کړی دی.
په دې متحد العمل کې د نشي بوټو د بزګر لپاره له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې بند ټاکل سوی دی. خو هغه څه چې په دې سند کې ډېره ګوته ورته نیول سوې د ټولو نشي موادو د قاچاقونکو لپاره د یو ډول جزا ټاکل دي. په دې جزایي سند کې د نباتي او کیمیاوي نشي موادو د قاچاقونکو لپاره یو ډول جزاګانې ټاکل سوي دي، یعنې له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې به بندې کیږي. نباتي نشي مواد لکه چرس او تریاک او کیمیاوي نشي مواد لکه هیروئین، شیشه او تابلیټکا نشي ګولۍ. خو هغه نشي ګولۍ چې په طبابت کې کار ځنې اخیستل کیږي او په قانوني ډول افغانستان ته راوړل کیږي تجارت یې جرم نه دی بلل سوی. که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې پخواني قانون کې معتاد اجازه درلوده چې د خپلې شخصي اړتیا لپاره څه اندازه نشي مواد ځان سره ولري، خو په دې نوي جزایي سند کې د معتاد لپاره د هغه روغتیایي وضعیت او قاضي رای ته په کتو سره د معتاد لپاره هم له شپږ میاشتو څخه بیا تر یوه کاله پورې د بند جزا ټاکل سوې ده. حقوق پوهان وایي په دې قضایي سند کې د قانون جوړولو د ترتیب له مخې د تحقیق، تصویب، تصویب او توشیح پړاوونو ته پام نه دی سوی. حقوق پوه سبحان الله مصبا وایي د دې متحد العمل یوه نیمګړتیا دا ده چې د جرم او جزا ترمنځ تناسب ته پام نه دی سوی او په پایله کې به یې محاکم غیر عادلانه فیصلې وکړي.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع قانونگذاری حکومت نشی کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي او همې به پلی کړي. د دې تر څنګه د جرم او جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کېږي. مجازات نسبت د جرم ته ډېر کم ده. د مخدره موادو موضوع یوه نړیواله مسله ده، نو طبعا نړیوال ستانداردونه هم په نظر کې نه دي نیولي. د جزا لپاره اهداف ډېر مهمه دي، دا په نظر کې طبعا نه نیول کېږي. او د دې تر څنګه دغه عدلي او قضایي نهادونه چې په دې هکله باید مبارزه وکړي، هغه هم خواشینۍ سره چې مستقله نه دي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ په تېر یوه کال کې په افغانستان کې د نشي موادو د کاروبار په تور 15,999 کسان نیول سوي دي، خو په دې موده کې د جزایي سند له مخې د هیڅ یو برخلیک نه دی څرګند سوی. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي دا سند یوازې د محاکمو لپاره د یوه لارښود په توګه جوړ سوی چې د نشي موادو له مبارزې سره اړه نه لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟ حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخر می ورسې ځوان وبیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړه زه څنګه مسبد بخت شي دې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړه واکونه دمونګه خراب پکړه
دا مور او کلار دواله په مشورې دي ډیر وخت په بیابان دی خو زه ګټ ورکړي درې کوښنانې د درې سره د نروزنې لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس په دی اړه راپور لرو چې د افغانستان په غربي ولایتونو کې معتادینو تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله بیرته معتاد شوي او ډیری یې د احتیاط په دوهمه دوره کې تر پخواني اندازه ډیر نشه یي مواد استعمالوي. د فرا په ښار او واټونو کې هغه معتادین ژوند کوي چې له دوو څخه بیا تر اته ځله پورې درملنه شوي او اخیری ځل د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې ایښی وه، خو د دوی په وینا بیرته معتاد شوي دي. د فرا ولایت اوسیدونکي د معتادینو تر درملنې وروسته د بیا معتاد کېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دوی روغ ځوانان هم له دې معتادینو سره یو ځای کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فرا ښار په یوه څنډه کې د پل فریدون سیمه ده، هغه ځای چې د طالبانو حکومت تیر ژمی له دې ځای څخه لسګونه معتادین د دې لپاره زندان ته واستول چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شي، خو په وروستیو میاشتو کې په همدې ځای کې تر پخوا دوه برابره معتادین راټول شوي دي. دا ډیری هغه معتادین دي چې له دوو څخه نیولي بیا تر اته ځله پورې درملنه شوې او یو ځل یې هم په زندان کې درملنه شوې ده، خو اوس بیرته معتاد شوي دي. د دې معتادینو ډیری برخه د بیرته معتاد کېدو له عمل د کار او مصروفیت نشتوالی بولي. له دې معتادینو څخه یو هم ولی جان دی. دی ادعا کوي چې بیکاري د دې لامل شوي چې بیرته نشو ته مخه کړي، که څه هم څو ځله یې درملنه شوي خو نه پخواني او نه اوسني حکومت ده ته د کار زمینه برابره کړې ده. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې روغتیایي چارواکي وایي ډیری هغه معتادین چې څو ځله یې درملنه شوې او بیرته معتاد شوي اوس یې تر پخوا د نشه یي موادو د استعمال اندازه ډیره کړې ده. په فراه ښار کې د معتادینو له ډلې څخه یو هم نور احمد دی چې څلور کاله کېږي نشه کوي. دی هیله لري چې د طالبانو حکومت یې درملنه وکړي او تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمینه هم راته برابره کړي. که کار راته پیدا نه شي بیرته په نشو اخته کیږو، خو که په کار بوخت شو یا په دې کار پسې نه ګرځو.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو یو کال تیر شوی، خو اوس هم په دې ولایت کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د فراه ښار یو اوسیدونکي امید ازادۍ راډیو ته ویل په ښار کې د ډیرو معتادینو موجودیت او نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل د دې لامل شوي چې په دې وروستیو کې ډیر روغ ځوانان هم له معتادینو سره یوځای شي.
د ځوانانو لپاره د کار او مصروفیت زمینه دومره نه ده برابره شوې، له همدې امله ځوانان ګوښه ژوند غوره کوي. دا ستونزې د دې سبب شوي چې هغوی نشو ته مخه کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د جمهوریت په وخت کې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره شپږ روغتیایي مرکزونه فعال وو، خو اوس یوازې دوه روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې یو د نارینهو لپاره اتیا بستریز مرکز او بل د معتادو ماشومانو او ښځو لپاره متوسط روغتیایي مرکز دی. په خو په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونو ته له نشئی موادو سره د مبارزې او امریکا د قانون عملی کولو ادارې لخوا پیسې ورکول کېدې، خو کله چې په 2020 کال کې دا مرستې کمې شوې، د امریکا متحده ایالاتونو استازو تازه د طالبانو له حکومت سره د خپلو مرستو د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. عاطفه د انسان له مهمو ذهني برخو څخه ګڼل کیږي، خو ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان عواطفو ته زیان رسوي او معتاد په داسې انسانانو بدلوي چې د خپلوانو پر وړاندې بې پروا او له خپلې کورنۍ سره مینه نه لري. دا چې نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ولې زیان رسوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ډیر زیان رسوي، د دې ډول معتادینو نښې نښانې څه دي، آیا تر درملنې وروسته د معتاد عواطف خپله رغول کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو له ارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې انساني عواطف څه ته وایي.
د داخلي احساساتو ظاهري بڼې ته عاطفه یا افیکټ ویل کیږي، یا په بل عبارت داخلي او بیروني تحریکاتو په مقابل کې د احساساتو څرګندولو ته عاطفه ویل کیږي.
په انسان کې د عاطفې د کمیدلو او یا له منځه تللو لاملونه څه دي؟
روحي ناروغیانې لکه ژور خفګان، سایکوز یا جنون، شخصیتي ناروغیانې او له مخدره موادو څخه استفاده کول، دغه ټول د عاطفې د کمزوري کیدلو یا له منځه تللو لامل ګرځي.
نشه یي مواد د انسان پر عاطفه څه ډول لنډمهاله او اوږدمهاله اغېزې کوي؟
د نشه یي موادو استعمال د لنډ وخت لپاره تر ډېره بریده عاطفه نه کمزوري کوي، ولې د اوږدمهاله لپاره استفاده د عاطفې د تضعیف او له منځه تللو سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر د انسان عاطفه یا مهرباني ته زیان رسوي؟
په مجموع کې ټول نشه یي مواد د انسان پر عاطفه ناوړه اغېزې کوي، ولې هیروین، تریاک، چس او شیشه سی ورته ویل کیږي؟ دغه نشه یي مواد انسان عاطفه ډېره تضعیفوي او له منځه وړي.
هغه معتادین معمولا څه ډول کارونه کوي چې نشه یي عاطفه متضرره کړي وي؟
لکه څنګه مخکې چې ما وویل، د بیروني او داخلي تحرکاتو په مقابل کې عکس العمل کمیږي. پخوا چې به یې له کومو کارونو سره علاقه درلوده، اوس یې هغه علاقه ورسره کمه سوې یا له منځه تللې ده.
که یو څوک نشه خوشې کړي، آیا د عاطفې حس یې بیرته خپله راژوندی کیږي او که کومې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
که شخص بل کومه روحي ناروغي ونه لري او د عاطفې د متضرر کېدو لامل صرف د نشه یي موادو له امله وي، نو په دې صورت کې د نشه یي موادو له پرېښودلو سره سم یې آهسته آهسته عاطفه د کېدو خواته بېرته راګرځي.
یوه کورنۍ د یوه روغ سوي غړي د عاطفې په بېرته راګرځېدلو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
کورنۍ مهم رول لري. یاد کس هڅول چې بیا نشه یي موادو ته مخه نه کړي، ځکه دغه نشه یي مواد چې د شخص د عاطفې د متضرر کېدو سبب شوي وي، او شخص ته کار روزګار برابرول، کس همیشه تر څارنې لاندې نیول چې بیا له هغو خلکو سره چې مخکې د ورسره سروکار درلود له هغو خلکو څخه یې لرې ساتل چې څو بېرته نشه یي موادو ته مخه نه کړي، نو دغه د کورنۍ مهم مرسته ده چې له معتاد شخص سره یې کولای شي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت اوسېدونکي نعمت الله 3 کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سو. نعمت الله زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کولې، ځکه نو تر درملنې وروسته هم خلک په سپکه سترګه ورته ګوري. دا چې نعمت الله لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه یو ورځ هم نسې رخصتي راغلی وم کور کې، اوس موږ یو همسایه وه، د هغه هلک ما ته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو دې سایلو ته به ډېر تلمه، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وه، بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قریجه بیرتې مپي، ما ته وویل که شیشه وهې خو وه، لګای دا ډیوال، بیا ما ته وویل که ووهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه مریض ته، رو 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 شاپ مې ورته کېده تر دې غزې پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصله اغېزه وکړو. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و، عزت و. د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه. زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکر اعصاب راته خراب کړو. کله که ما زه عملي شوم ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شي که خدای پاک دې کاشکه را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشه کې مې غلا کول، مجبور به وم کور کې پیسې به نه را کول، ځینې پیسې که را سره به وې هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي، دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان مې اچول، کار به څوک موږ ته نه را کول، موږ باندې باور به نه کول. د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وکړو همدا کار وکړو. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر، بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته چی رانه کړو. نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو، بس کور نه م پاپه فراری وم. خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم. د کور نه مې یو دوه بسکر وویست، هغه بسکران 5000 قیمت وو، ما نه سړی په 1500 روپۍ واخیست. بله خاطره مې دا ده، د خپل ځواني مې ده، خپل ژوند نه پېژنو، خپل مور پلار احترام نه پېژنو، یو ښه ښه لار باندې نه پوهېږو. کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده؟ د آخرت هم په امن نه، بس په خپل حالات کې نه، نور خپل زندګي مو خرابه ده. همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه ډېر لندن کې فرانسې کې دلته قبولي دي. زما وړکی ورور دی، یو نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورور هم ماته ویل که ته راځه زه دلته غواړم. زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغ مې ورور ته وویل که زه یې راته مارت کړم، او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته م چې لاړ شي، هیلې به چې مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام مې مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو $500,000 وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم له کوره تللی دی. د ځوانانو ځانګړې ډله یې جوړه کړې او له کوره لیرې په یوه باغ کې اوسېږي. دا چې دا څنګه ډله ده، څه ډول فعالیت کوي، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
राजा लाला जाना राजा।
फिर से सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम राजा। खुदाई दे रहा वाला
लहसुन अजरा का इसको लेकर।
हाँ दादा इसको लेकर। राजा दल तो मखाम रहा था कि
ना फिर से मैं के नाम दिया था बीदा अंदाज से पवलाड़े दरेगम
क्या वाया संगा रागले
फिर से जो पाड़म चिस्ता से मुरीचम
नूंदी तो दे
नूंदी अकबर दे
کاکا غواړې زما مرید شي نو ما سم پېژنې که نه؟
هو پېژنم دې، ته خو پیر صاحب مبارک یې.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم. د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زه هم پیر کېدای شم؟
هو، تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید ما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زم دی امدی لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تعجد لمونځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه، زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري. لمونځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم ومینځه.
کنو څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کوم؟
چې چرس نه لرې پیر خو لرې، خیر دی، پروا نه لري. دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
امیه مه کوه، دلته ډېر ځوانان راغله چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه سمه ده، زه به په دې باره کې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه. نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی و خزی چیری؟
سوایی دادی دلته یا ما؟
سریا دادی راغله ما، راشه کینه چه دوڑی درته راوڑم.
سلیم چیری دی؟
سلیم نو سه درته وایم.
سنگ سراته وایی، سما خبرو که؟
ولی تنه خبر چی چرسی سوای دی؟
او پا آقا غم لدلی عمل خوی خبریم، ما ویل چی پا بلا بلا اخته شوای دی.
بلا بلا ایت سکه ساملی و نی شوای دی. تو ټول ورځ له کوره ورکې، د لکه هېڅ غم در سره نشته.
او ښځې څه پېښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا؟
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې یې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم؟ سلیم اوس چیرې دی؟
اوس کور کې نشته.
نه پوهېږم چې چېرته به یې پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده، ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلي کې د چا کره اوسي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کې اوسېږي.
بس ځم، دا اوس ورځم او پیدا کوم یې.
وسړیا نو څه کوې، جنګ ورسره کوې؟
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اجی صاحب څنګه شو؟ دی سلیم معاینات مو وکړل؟
او ڈاکٹر صاحب معاینات می وکړل.
ته راکه
دغه ری ڈاکٹر صاحب.
دا خو ډیره خطرناکه ناروغي ده
ڈاکٹر صاحب. څه تکلیف لري؟
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي. لیونی شوی دی.
څه شی؟ زما زوی لیونی شوی دی.
هو لیونی شوی دی. د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي، او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده. ښه شو چې را دې وست.
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول عصبي ناروغي ده. دا د لیونتوب یو ډول دی. په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کېږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کېږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حقه یم، کله وایي زه پیغمبر یم، کله وایي زه ملایکه یم. بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغۍ علاج نشي کېدی؟
ولې علاج نشي کېدی؟ ته اندېښنه مه کوه، موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو.
کور دې ودان ډاکټر صاحب.
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفاخانې ته راوست. که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده، او نور ځوانان هم په نشو ورسره اخته کېدل.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.